کافي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدر منوریدونکو په دې اوسه ته خبری مجله کې چې زه اجمل تورمانی د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په تخنیکی همکاری تاسو وړاندې کوم. د افغانستان د سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل راپورونه اوریدلی شئ. په دوهم نیمه کې روغتیا د ژوند شتمني، خو تر هر څه د مخه نوریاس نوری د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو خبرونو سره.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېر شپه په غونډه کې ونتوانېده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستن نوی ماموریت تمدید کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وایي یو پلاوی ایران ته تللی او له ایراني چارواکو سره په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو او ځینو نورو مسایلو خبرې کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې د روسیې او ایران د ولسمشرانو کوروو او خبرې په سوریه کې د 8 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د تلپاتې اوربند ټینګېدو پر لارو چارو څرخېدې. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چین او متحده ایالات په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت تمدید په اړه پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې د یو بل پر وړاندې ودرېدل. د ډیپلوماتانو له قوله په راپورونو کې ویل شوي چې چین خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یو نامه د کاري دورې د تمدید په سند کې د چین د نړیوال ترانزیتي کمربند یوې لارې یادونه ونشي، نو دا هیواد به اړوند پریکړه لیک ویټو کړي. راپور زیاتوي چې د امنیت شورا 15 غړي له اوږدو بحثونو وروسته نتیجې ته ونه رسېدل او پریکړه وشوه چې د دې موضوع په اړه د پنننۍ غونډه کې رایه واخیستل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه د ماموریت اعتبار نن پای ته رسېږي او د تصویب لپاره باید د امنیت شورا 9 غړي د تایید رایه ورکړي او د امنیت شورا له 15 دایمي غړو متحده ایالاتو، چین، برېټانیا، روسیه او فرانسې څخه هیڅ یو باید د رد یا نه رایه ورنه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وایي یو پلاوی ایران ته تللی او له ایراني چارواکو سره په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو او ځینو نورو مسایلو خبرې کړې دي. سهیل شاهین تېره ورځ په څو ټویټرونو کې ایران او له هغې مخکې روسیې ته د دې دفتر د تللو پلاو په اړه وویل. ایران ته د قطر د سیاسي دفتر د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ 4 کسیز پلاوی تللی او پرون دوشنبې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت له لوړپوړو چارواکو سره په کتنه کې د سولې د پروسې د وروستیو تحولاتو په افغانستان کې د ایران د اقتصادي پروژو د پرمختګ او خوندیتوب او د یوې پایداره سولې پر لارو چارو خبرې وکړې. په یو بل ټویټ کې روسیې ته د دې دفتر د غړي او له امریکایي پلاوي سره د مرکچي پلاوي د مشر شیر محمد عباس تانیغزي په مشرۍ د یوه 3 کسیز پلاوي د تلو او د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابولوف او نورو چارواکو سره د لیدنو کتنو په اړه ویلي چې په دې کتنو کې د دوی پلاوي د سولې د خبرو په اړه خپل دریځ واضح کړ. ایران او روسیې ته د طالبانو د قطر د دفتر پلاوي وروسته له هغې سفر کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سپتمبر په 9 له طالبانو سره د سولې خبرې چې یوې هوکړې ته نږدې شوي وې لغوه کړې. د ناتو په مشرۍ غوڅ ملاتړ ماموریت وایي یو سرتېری پرون په افغانستان کې ووژل شو. د قاتل ملاتړ ماموریت له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د امریکایي پوځي عملیاتو په مهال وژل شوی دی. په خبر پاڼه کې د سرتېری د هویت او د پیښې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا دفاع وزارت له مقرراتو سره سم د هر وژل شوي پوځي هویت د قرباني د کورنۍ غړو ته د خبر له ورکولو 40 ساعته وروسته اعلانېږي. د رویټرز خبري اژانس پر اساس د روان میلادي کال له پایله تر اوسه پورې په افغانستان کې 12 امریکایي پوځیان وژل شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي داسې ښکاري چې د سعودي عربستان د تیلو پر دو چند ځایونو د شنبې ورځې برید به ایران کړی وي، خو ښاغلي ترامپ زیاته کړه چې باید په دې اړه د څېړنو نتیجو ته انتظار شي او د ځوابي اقدام لپاره بیړه ونه شي. ښاغلي ترامپ دې پوښتنې ته چې آیا د دې حملې مسؤول ایران دی په ځواب کې وویل چې یقینا د اوس لپاره هم داسې ښکاري. ترامپ زیاته کړه چې امریکا جګړه نه غواړي، خو د بل هر هیواد پرتله چمتو دی او د نړۍ تر ټولو ځواکمن پوځ لري. ولسمشر وویل چې ایران ته د ځوابي اقدام لپاره ګڼ انتخابونه شته، خو په دې برخه کې څېړنه تر اوسه نه ده پیل شوې. ایران د سعودي د تیلو پر چنځایونو په برید کې چې مسؤلیت د یمن ایران پلوي حوثي ډلې منلی لاس لرل رد کړي. د تیلو پر دې تاسیساتو د برید په نتیجه کې د سعودي د تیلو نږدې نیمایي تولید په ټپه درېدلی او په نړۍ کې د اومه تیلو عرضه تر بل هر وخت له لوی خنډ سره مخامخ شوې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې د روسیا او ایران د ولسمشرانو کوربه او خبرې په سوریه کې د اتکلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د تلپاتې اوربند ټینګېدو پر لارو چارو څرخېدې. اردوغان مخکې له درې اړخیزې پنځمې سرمشریزې له ولادیمیر پوتین او حسن روحاني سره جلا جلا غونډې درلودې. درې واړو مشرانو د سوریې په شمال لویدیځ کې د ادلب په اړه چې د یاغي وسلوالو وروستی قوي مرکز دی بحث او خبرې وکړې. دوی په سیمه کې د تر ټولو ناوړه بشري بحران د مخنیوي ژمنه وکړه او د کړکیچ په کمولو سلا شول. تیر کال روسیه او ترکیه د خوندي سیمې په اړه یو موافقه کړې وه چې پر ادلب د حکومت د یرغل مخه نیسي. انقره په سیمه کې دولس څارونکي پوستې لري چې د سیمې د خوندي کولو چارې انتصاري، خو له دې هم ویریږي چې د سوریې ځواکونه به چې د روسیې له هوایي ملاتړه برخمن دي د ادلب پر لوري مخ ته لاړ شي. په ادلب کې له پراخو شخړو سره د دې ډېر احتمال شته چې ډېر کډوال به ترکیې ته چې په اوس وخت کې د 3,600,000 کډوالو کوربنه ده وتښتي.
د ازادي رادیو د قدر منوریدونکو تاسو کوم خبرونه واوریدل؟ د ازادي رادیو په فیسبوک پانه او د غشند ازادي رادیو په ویب پانه ازادي رادیو ټکی کم او ازادي رادیو او آر جی هم اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر وایي چې د کمیسیون د استخدام په مسله کې سیاسي مداخلې روانې دي.
البته در قسمت استخدامای ما تبعیض قومی وجود داره، تبعیض زبانی وجود داره، مداخله های بیرونی وجود داره و ضعف مدیریتی ما هم وجود داره.
خو د کمیسیون د دارالانشا رئیس بیا دا څرګندونې رد کړې دي. په خوست کې یو شمېر خلک بیلابیلو خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایت لري.
میګ د خپل مشرانو نه دا تقاضا ده چې میګ د فراد سړک سہولت جوړ کو، کلینیکی نه جوړ کو او مکتبای نه فعال کو.
په بهرنیو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا دفاع وزیر پرون ویل پوځ یې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د شنبې د ورځې د حملو په وړاندې غبرګون ښودلو ته تیاری نیسي. دغه شان د خپرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني اونیس پروګرام ملتیا مو کړی دوستانو. او د هم د خبرونې لومړی موضوع، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر وایي چې دغه کمیسیون د استخدام په مسله کې سیاسي مداخله روانه دي. مولانا عبدالله نن د انتخاباتو په ملي کانفرنس کې وویل چې که دغه ډول سیاسي، قومي او ژبنۍ لاسوهنې بند نشي نو بدې پایلې به ولري. ښاغلی عبدالله دغه شان د انتخاباتي مرکزونو په اړه هم څرګندونې وکړې. خو دا چې دا څرګندونې څه وې، زموږ همکار اکرام الله اکرام چې دا اوس د کابل سټوډیو راسره دی په دې اړه جزئیات وړاندې کوي. ښاغلی اکرام خره خلاص که مهرباني وکړي په دې اړه اوریدونکو ته جزئیات ورکړي.
ډیره مننه تورمان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر مولانا محمد عبدالله نن د انتخاباتو په ملي کانفرنس کې خبرې وکړې او په ځانګړي ډول د بندو مرکزونو په اړه باندې وویل چې کوم لیست چې دوی ته امنیتي ځواکونو د بندو مرکزونو په اړه امنیتي بنسټونو ورکړی د پوینا باندې دغه لیست خیالي لیست دی او د تطبیق وړ نه دی. دی وایي چې باید امنیتي بنسټونه دوی ته نهایي او سم لیست ورکړي. مولانا عبدالله وی چې 401 مرکزونو راپور دوی ته ورکړ شوی چې دا په ټول افغانستان کې بند وي. همداشان 415 مرکزونه به وي چې تر لوړ امنیتي تهدید لاندې وي. همداشان 909 مرکزونه به تر ټیټ امنیتي تهدید لاندې وي او 3,316 مرکزونه دا مسؤون یاد شوی دي چې دا به د انتخاباتو په ورځ باندې خلاص وي. خو مولانا عبدالله وی چې دغه لیست چې دوی ته ورکړ شوی دا دروغجن لیست دی، ځکه د پوینا باندې اوروزګان، زابل، هلمند، نیمروز، پکتیا، خوست، ننګرهار، غزنی او کونړ هغه ولایتونه د یاد کړ چې دوی ته د بندو مرکزونو په دغه ولایتونو کې د بندو مرکزونو کوم راپور نه دی ورکړ شوی. په داسې حال کې چې مولانا عبدالله وایي چې په دغه ولایتونو کې امنیتي ستونزې شته دي او په دغه شکل باندې چې امنیتي ځواکونه وایي چې دلته به ټول مرکزونه خلاص وي دا ناممکنه ده. دی وایي چې کندهار ولایت کې 15 مرکزونه د تړلو راپور ورکړ شوی. په داسې حال کې چې د وینا باندې په دې ولایت کې امنیتی ستونزې ډېرې دي. همداشان د فرا پاړه باندې مولانا عبدالله ویل چې یولس مرکزونه بالته تړلي وي، خو د په وینا باندې چې په فرا کې حتی دا د خبره ده چې دولتي محکمه موجوده نه ده. د فرا د پورچمن ولسوالۍ یادونه خاغلی عبدالله وکړه چې پورچمن ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې همدا اوس پکې عملا جنگ روان دی، خو امنیتي ځواکونو راپور ورکړی چې په دې ولسوالۍ کې به مرکزونه خلاص وي.
همین 431 مرکزی را که اینا مسدود گزارش کردند، این مراکز ما در تعداد ولایاتی است که از دین منی که در افغانستان زندگی میکنم این واقعی نیست، نه دروغ این هفته است که ما در حضور نیروهای امنیتی گفتم مثلا در قندهار برای ما 5 مرکز، اون روز 4 مرکز بود، دیروز 5 مرکز مسدود گزارش دادن. الان که شما میفهمید کجا مشکل زیاد است، مثلا در روزگان، زابل و هلمند، نیمروز، دیجا برای ما مرکز مسدود هیچ گزارش نشده. پکتیا، پکتیکا، خوست، ننگرهار، کنرا، لوگر، غزنی، دی قسمت ها مرکز مسدود برای ما گزارش نشده.
خاغلی عبدالله دا هم وی تورمان صاحب چې په دغه کمیسون کې غیر قانوني استخدام هم روان دی، دا وی چې د استخدام په مسله کې لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل سیاسي مداخلې دي، قومي او ژبنۍ مداخلې دي، حتی نوموړي ویل چې بهرنۍ مداخلې هم شته او یو څه ناڅه د مدیریتي کمزوري هم په دغه ځای کې موجوده ده. ځینې نورې سرګندونې د ټکنالوژۍ په برخه کې وکړي چې د په انتخاباتو کې د ټکنالوژي استعمال چې د بایومټریک دستګاوي چې دی پخوانی ستونزې اوس حل شوي، خو د په وینا باندې لا هم د عکس د تفکیک په برخه کې ستونزه شته، یعنی دغه بایومټریک دستګاګانې لا هم د عکس تفکیک نشي کولای. خو دی وایي چې د تقلب د مخنیوي په خاطر باندې ټول رایې چې کله سرور ته راجمع کیږي دلته به دوباره به لیدل کیږي تر څو د تقلب مخنیوي وکړي. دغه سرګندونه وي
ډیر ډیر مننه خاخله اکرم. قطر مون اوریدونکو و مردل چې افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمشتر وایي چې دغه کمیسیون د استخدام په مسله کې سیاسي مداخله روانه دي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ له خاخلي عبدالله سره سر نه خوروي او دا خبرې رد کړې دي. زموږ همکار امید ظهیر مل چې له خاخلي ننګ سره یې شیبه مخکې خبرې کړې دي د ممدغه مرکه جزئیات را سره شریکوي. خاغلی ظهیر مل خراغلاس کرته وای چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دارالانشا رئیس د خاغلی عبدالله د سرګندونو په اړه څه وویل؟
سلام تاسو ته رومان سه باوریدون کوتامه د خغلی ننګ سره پر دریو موضوعاتو باندې خبري وکړې. لومړی د مراکزو په اړه باندې و چې په افغانستان کې د 2019 ولسمشیز ټاکلو لپاره بل اخر په څومره مراکزو کې انتخابات شونې دي. د هغه ورسته شمیرې وی چې 15303 یا هغه مرکزونه دي چې جی بي اس لالارې نه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په وسیله په نخښه شوې دي او دوی غوښتل په دغه ټولو مراکزو کې انتخابات وکړي. خو هغه لیست چې دوی سره د امنیتي ځواکونو لخوا شریک شوې ده په دوی کې 401 داسې مرکزونه ورخودل شوې دي تر تهدید لاندې دی او نکې چې په دغه ټاکنه وشي. بل مهم بحث د ټاکنو د مراکز په اړه کې د سیاسي لاسوهنو په اړه باندې او داسې اندېښنې موجود وي چې کنه شاید د یو شمیر کسانو لخوا په یو شمیر سیمو کې چې هلته ډیر نفوذ ولري یا په یو شمیر سیمو کې نور نفوذ ولري چې سلیقوي چلند وشي او مراکز باندې خغلی ننګ دی پښتنې ته په جواب کې ویل چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون کار یوازې د 15303 مراکز ته د موادو توکو او د مدیریت برخه سمبالول دي، باقی د امنیت وضعیت او نور مسائل په کورنیو چارو وزارت او امنیتي او دفاعي ځواکونو پورې اړوند لري. دوی پورې دغه مسأله تړلې نه ده، خو هغه څه چې اندېښنه ده پر دې باندې دغه خی چې شاید په یو شمېر مراکزو کې لکه څنګه چې د وړاندې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر خغلی عبدالله ویلي د لیست کارواله دی چې په دې اړه باندې خلکو ته اندېښنې راپورته کړي. زما بل بحث له خغلی ننګ سره په ټاکنو کې د خلکو د ګډون په اړه باندې و چې دا ځل څومره کسان په ټاکنو کې د ګډون مشروعیت ترلاسه کولای شي، په دې معنی باندې چې هغه قانوني شرایط دوی د پاره پلاس کې اوسي په ټاکنو کې ګډون وکړي. د خغلی ننګ د ارقام او شمیرو له مخې 9.6 میلیون وګړي په افغانستان کې هغه کسان دي چې په تذکیرو باندې سټیکر لګیدلې دي. د دوی نوملاړ یا فیرست چې دی هغه تثبیت دی، د دوی په ویب سایت کې هم شته او دوی شریک کړي هم دي. د کسان کولای شي چې په ټاکنو کې ګډون وکړي، خو بل پښتنه چې البته مال دوی نه وکړي چې څومره کسان د فهرست نه د ورستي هغه تصفی پر اساس باندې چته یو تدا اصطلاح کاری حذف شوی دی. د خغلی ننګ جواب چې سلور لکه یا سلور سو زره کسان د ورستی نوملړ پر اساس باندې چې دوی کله تصفی کاری وکړه دغه کسان دوی لري کړل زی دوی دوزلی سټیکر وهله او خپل تصویر باندې ځینې مسایل تکراری وکړه.
دغه د استخدام د پروسی په اړه خغلی عبد الله کوم نیوکه درلودلې په دې اړه باندې خغلی ننګ سونه وویل.
خغلی ننګ دا تورونه رات کړل تر ډیره پورې او وی نه منله چې ګنې دغه یو کار دی په ټاکنو خپلواک کمیسیون کې شوی اوسي. د خغلی ننګ یو غږ پور
ټاکنو کمیسیون په تخنیکی لحاظ باندې موږ 15,303 مراکز شته چې موږ په دغه مراکزو کې رای ورکوونکي لرو، د رای ورکوونکي نوملړ لرو، د دې لپاره کامل آمادګي لرو. ولې موږ ته اخري ارزیابي د امنیتي ارګانونو سره رسېدلې ده. دوی موږ ته ویلي دي 431 مراکز به تر دغه مهاله پورې دوی ارزیابي کړې ده، ټولو مشترک ارزیابي کړې ده، عدم امنیت ما درته ویلي دي، مکتوب استولې ده.
بله ترمان صاحب،
بله ډیر ډیر مننه. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو خبریال امید زهیر ملو چې د حبیب الرحمن ننګ سره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالوشال رئیس سره، د مولانا عبدالله چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر دی او په دغه کمیسیون کې د استخدام د پروسې او دغه شان د خیالي مرکزونو په اړه باندې خبرې کړې وي. په دې اړه یې له نوموړي سره مرکه کړې وه او د دغه مرکې جزئیات له موږ سره شریک وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر منوریدونکو، همدا شیبه خبر ته لاسه کې چې په پروان ولایت کې یو 14 شوې د ازموګ همکار احمد حنایش را سره د ټلیفون په لیک کې خاغلی حنایش مهرباني وکړئ وایي چې دغه 14 چیرې شوې ده او جزئیات ورکړي په دې اړه باندې.
سلام علیکم. هم څنګه چې تاسو ویل دا پېښه نن همدا او شوې ده چې په چاریکار مرکز کې د پروان ولایت مرکز ته د چاریکار فاستیمه کې یو انتحاری حمله تر سره شوې ده چې هغه ځای ته حمله شوې ده چې د اشرف غنی یو کمپاین په محفل کې په مراسم کې تر سره شوې ده دا انتحاری حمله. په دې خاطر چې ډیره تازه ده دا حمله جزئیات، په دې خاطر معلومات دي چې دروکم ډیره مطروفه دي، هغه معلومات در کې خو تلفات شمیره وایل شو دا چې ډیر دی
ځکه چې دا انتخاباتي غونډه و اتمن به غنګونه به زیاته و خغلې نه.
بالکل د کمپاین هغه یو مسله هغه الته و په جنگل باغ کې چاریکار سیمه کې یو سیمه ده، محل کې یو سیمه ده چې جنگل باغ نومي کې الته یو غټه مسله و.
د خغلې غنی د انتخاباتي ټیم په استازي تو بلته څوک راغلی ول خغلې نه خبرو لپاره
حالتا خو د چارواکو د دولتي مسولینو د خلکو ټول ډیره کسان راغلي وو او هغوی ته تر اوسه تر د تلفات په هکله معلومات نه ده.
دا نه دي ویل شوي چې ښاغلی غني یا د مرستیالان به په دغه غونډه کې ګډون کړی وو.
هو هغوی تر اوسه راغلي نه وو، خو دا حمله چې ترسره شوې ده تر هغوی معلومات نه درکوي هغه کسان چې په محفل کې دي.
مننه خغلی نایش، په نور خبری خبرونه کې بل تاسو ښه په دې اړه ډیر جزئیات واخلو. کور مو ودان مننه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
قدر منوریدونکو، اوس هم یو څو اقتصادي خبرونه چې فیروزی عزیزی چمتو کړی دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی د مدیر هیئت لپاره انتخابات روان دي. دغه هیئت موقت مشر رحمدین حاجی آقا وایي په دې ټاکنو کې شاوخوا 300 کسانو برخه اخیستي. ښاغلی حاجی آقا د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د دغو انتخاباتو د څرنګوالي په اړه وویل.
موږ دلته تقریبا درست لیشتک پر انتخاب شوي دي. هیئت مدیری ته په دې کې 21 نفر راځي او هیئت نظام 5 نفر انتخاب شوي دي چې په دې کې 15 راځي. موږ کوشش کوو دلته د رای په شورای عالی پورې اړه لري. دوی باید دغه کسان ته رای ورکړي چې هغه د افغانستان د تجارت لپاره درست کاروي.
ښاغلی حاجی اغا وایي د دې هیات له ټاکلو سره به د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت په برخه کې نوې تګلارې او پلانونه برابر او ښه کیفیت به رامنځته شي. د کندهار ولایت د کرنې ریاست وایي سږکال به له دغه ولایت نه نږدې 200,000 ټنه انار راټول شي. د دغه ولایت د کرنې مشر سید حفیظ الله سعیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا اټکل د مسلکي سروې او د انارو لپاره د ځانګړي شوې ځمکې اندازې لمخې کوي.
موږ تقریبا 9,000 هکتاره چې شاوخوا 50,000 جریبه کېږي چې دا زموږ د انارو باندې پوښل شوې ده. د دغې نه به دومره حاصل راځي. زموږ لوی مارکیټ د پاکستان دی او هند ته ځي او همدارنګه د هوایي دهلیز د لارې نورو هیوادونو ته هم ځي.
ښاغلی سعیدی وایي که چیرې د کندهار ولایت د انارو د بازار موندنې په برخه کې نور کار هم وشي، له دغه ولایت نه به په کلني ډول لا زیات انار ترلاسه شي. د کابل په بازارونو کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ پوله، یو یورو 6.8 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال 10.5 افغانۍ پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ نوي پوله، زر هندۍ روپۍ 1,200 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
قدر من اوریدونکو، اوس هم یوه بهرنۍ موضوع. د امریکا دفاع وزیر پرون ویل پوځي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د شنبې د ورځې د حملو په وړاندې غبرګون ښودلو ته تیاری نیسي. عصمت ساروان دا راپور وړاندې کوي.
د یمن په جګړه کې د عربي ائتلاف ویندوی ترکی المالکی وایي لومړنۍ څیړنې ښیي هغه وسلې چې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په وروستۍ حمله کې ورڅخه کار اخیستل شوی ایراني دي. ترکیه المالکی پرون دوشنبه په ریاض کې وی خبري غونډې ته وویل د بریټ ټول لبنانۍ نخې نشانی او شواهد شي چې د بقیق او خریس په حملو کې له ایراني وسلو کار اخیستل شوی دی. د سعودي عربستان په مشهي د دې سیمې ائتلاف ویندوی همدار رسول چې سیډن ل روان دي، خو تر دې د مویل شي چې د بریډونه د یمن له خبرې نه دي شوی. ترکیه المالکی زیاته کړه تروریستي حملو نه یوازې د سعودي عربستان بلکې د نړۍ د انرژي امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. د عربي ائتلاف ویندوی ترکیه المالکی پرون حوسی اخیان د ایران د سپاهي پاسداران لاسپوڅي وبلل او د ایران حکومت تروریستي وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ګډون یو شمیر امریکایي چارواکو هم د سعودي عربستان د تیلو د تاسیساتو په حملو کې د تورګوته ایران ته نیولې ده. ایران ویلي چې د سعودي عربستان د تیلو د تاسیساتو په حملو کې لاس نه لري. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ په یو ټویټري پیغام کې د ایران انکار ته په اشاره وویل دوی د امریکایي بې پیلوټه الوتکې د وشتلو په پیښه کې حملو دروغ ویلي وو. ترامپ هم داراس لیکلی اوس به هم وبینی چې وای به د سعودي عربستان له حملې سره هیڅ ارتباط نه لري. د سعودي عربستان د بقیقه او خریس د تیلو پر تاسیساتو د شنبه په سهار د بی پیلوټ الوتکو له لوري بریدونه وشول او سمدستي مسؤلیت د یمن حوثی یاغیانو په غاړه واخیست. خو امریکایي چارواکي ایران په دې برید کې په لاس لرلو تورنوي او وایي چې ایران د نړۍ د انرژي پر لوی سرچینې بي ساري حمله کړي ده. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي کیلي کریفت د ملګرو ملتو امنیت شورا ته پرون موبایل له ترلاسه شویو معلوماتو ښکاري چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملې مسؤلیت د ایران په غاړه دی او داسې هیڅ نشه نشته چې د بریدونه دی له یمن څخه شوی وي. په ملګرو ملتو کې د بریتانیا استازي کارن پیرس وویل چې هیواد یې دا موضوع چیړي څو عوامل یې وپیژندل شي او کله چې هر څه څرګند شول له خپلو متحدانو سره به پرې خبرې وکړي چې څه ډول مسؤلانه چلند غوره کړي. د بقیقه او خریس د تیلو پر تاسیساتو د شنبه د ورځې د حملو له کبله د سعودي عربستان د تیلو تولید د ورځې 15 میلیون بیرل کم شوی دی. د امریکا حکومت ویلي چې د تیلو په عرضه کې د کمښت مخنیوي لپاره به له خپلو ستراتیژیکو زیرمو کار واخلي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستان اوس هم ورځپاڼې را خپلو وګورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن پر کومو موضوعاتو تبصره کړې ده. د دغو ورځپاڼو پاڼې اکرام الله اکرام را وړي دي.
سرخط ورسپانې لیکلي دي په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ ټاکنو ته پوره یوولس ورځې پاتې دي. لا هم خلک وخت لري چې د ټولو نوماندانو په اړه غور وکړي او د هیواد د ښې راتلونکي لپاره ترې یو انتخاب کړي. د دې ورسپانې په سر مقاله کې راغلي دي چې د رای استعمال یو مسولیت دی، باید په مسولیت استعمال شي. خو سر مقاله لیکونکي لیکي که خلک د رای په استعمال کې بې غوري وکړي او خپل مسولیت په ښه توګه ادا نه کړي، نو د هیواد راتلونکی به د داسې چا لاسته وغورځېږي چې د جوړېدو پر ځای به یې د ورانۍ خواته بیولی وي. سر مقاله لیکونکي لیکي چې که څه هم تر دې دمه نوماندانو خپلې برنامې ولس ته نه دي تشریح کړي او خپل ټول وخت یې د نورو نوماندانو په تخریب تیر کړی، خو ولس باید دوی مجبور کړي چې خپل راتلونکي پلانونه تشریح کړي. د سر مقاله لیکوال له خلکو غوښتنه کړې چې په دې ملي پروسه کې په پراخه کچه برخه واخلي او دا پروسه بریالۍ کړي. ماندګار ورسپانې بیا په هیواد کې د نامنیو زیاتېدو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې نامنیو زور اخیستی دی. د سر مقالې د لیکوال په اند روانې نامنۍ به د انتخاباتو په ورځ د رایې ورکونې او د خلکو په حضور هم منفي اغیز ولري او ډیری خلک به زړه ښه نه کړي چې ټاکنو کې برخه واخلي. ویسا ورسپانې بیا په خپله سر مقاله کې د ګالوپ په نوم نړیوالې موسسې وروستۍ څېړنې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې 50% افغانان د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې د دغه مرکز د څېړنو پایلې په افغانستان کې له حقایقو سره سر خوري، ځکه د سر مقالې د لیکوال په وینا په هغه هیواد کې چې په ورځني ډول سلګونه ځوانان وژل کیږي او نږدې 60% خلک یې د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، خود به یې ولس ژوند ته نهیلی کیږي. ملي ارمان ورسپانې بیا هم د پلازمینې په ګډون په بېلابېلو ولایتونو د برېښنا د قطع کولو موضوع راخیستی او لیکلي دي چې طالبان له خلکو انتقام اخلي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي له څو ورځو راهیسې طالبانو له ازبکستان او تاجکستان نه د وارداتي برېښنا مزي پرې کړي او خلک یې له برېښنا محروم کړي دي. د سر مقاله لیکونکي د معلوماتو له مخې کله چې طالبانو په پسرلي کې د الفتح په نوم عملیات پیل کړل، کومه مهمه لاسته راوړنه یې نه درلوده، نو خپله ناکامي اوس د برېښنا په پرې کولو سره جبرانوي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم خوست ولایت ته ځو. په خوست کې یو شمېر خلک بېلابېلو خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایت لري. زموږ همکار نجیب الله الوخیل راپور چمتو کړی.
د خوست د سپیرې د سرحدي ولسوالۍ قومي مخور او اوسیدونکي وایي چې دوی د ژوند اړینو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او د لارو د خرابوالي له کبله ښار ته د تګ او راتګ کرایې هم لوړې دي. دوی زیاتوي یو شمېر سیمې لارې او سړکونه نه لري او کومو سیمو ته چې لاره شته هغه هم دومره خرابې، کنډ او کپر دي چې ګاډي پکې په ډېرو مشکلو تګ او راتګ کوي. د سپیر د سورکغ د لورې کلي اوسیدونکي میربادشاه ازادۍ راډیو ته وویل:
د موږ په دې دارو کې نه د سړکو سهولت شته، نه کلینیکونه شته او نه نوره داسې اسانۍ شته. میګ دی ونه پر کریا 300 افریقایي چرات او مات شپک سو کیږي. کچره کې بل ماری زنانا یا څوک سره وی تقریبا 1200 کریا کیږي او زر 2000 روپۍ د ډاکټر نسخه کیږي. میګ د خپل مشرانو نه دا تقاضا ده چې میګ د فراد سره کوم سہولت جوړ کو، کلینیکینا جوړ کو او مکتاینا فعال کو.
د سپیر د مدد کړي اوسیدونکو زبرجان زدرانم وای چې دوی په اړوند غریزه سیمه کې لګاڼو ستونزو سره مخامخ دي. د زیاتوی د دوی لپاره تر ټولو مهم د خاروالی سړک دی چې پاس تر تنګی او ورګون پورې جوړ شي.
دا خبره درته کما چې می کسای غټ غټ مشکلاتین ارغول دي. دا خروول سړک در پیښ پیر جوړ دی کی پورته د تنګی سړک لور شو ورګین ته د وجو ورګین ته نره می دام مشکلاتین دي چې می پوند آی تیم خورداری ډیر تکلیف دی. کریم ډیر د خروول سړک د جوړ شي می دا انداز خبره.
د سپیر ولسوال محمد عظیم زدران د سړک په ګډون د خلکو یاد ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې دولت د سرحدي ولسوالۍ د سړکونو د اساسي جوړولو لپاره پلان جوړ کړي.
د رښتیا چې د خلکو ستونزې زه تاییدوم، دغه ته باید په اساسي ډول دولت پلان جوړ کړو چې داسې دوامدور غوندې سړک جوړ شي. سړکونه ډېر دي، یو سړک داسې ختلی دی میر صفر کنډو ته، بل په دغه خوله داسې ختلی دی سپلګین ته، بل داسې ختلی دی په دغه کې پرې سړکونه ډېر دي، خلک په غره کې میشتي، سړک ستونزه شته.
بلوری ته خوست والی محمد حلیم فدایی د سپیر ورسوالی د اوسیدونکو ستونزې او د دوی غوښتنې پر ځای بولي وای چې
د هغو سرحدي سرکونو لپاره چې ډیورنډ د فرضي کرښې سره زموږ ځینې ورسوالۍ پرتې دي او په غیر معنی بحث وشو، زموږ لومړیتوب هم دا دی چې هغه سرحدي ورسوالۍ وي او هلته اجتماعي ستونزې نه وي ان شاء الله دغه سرکونه حداقل درونه تر 15 پوری سرکونه مونږ فلحال قوی تصمیم لرو چې دا به ان شاء الله د انکشاف لحاظ ملاتړ باندې ان شاء الله ډیر زر د دغه تخنیکی او نور څمره چکانو دغه نهایی کیږي او بیر اخر به د عملی کار پیل کیږي.
د سپیری ولسوالی خواوشا 50 کیلومتره لري. د خوست ښار په سوال لویدیځ لور کې پراته ده چې ډیرې سیمې غریزی دي او خلک د غرونو په نارو او درو کې اوسیږي. د سپیری زیاتره اوسیدونکي د لارو د خرابوالي او اقتصادي ستونزو له کبله ښار ته ډیر تګ او راتګ نشي کولای.
دوستانو د غرمی 12:30 بجې شوې نوریاس نوری استودیو ته راغله ده او د مهمو خبرونو لنډیز له تاسو سره شریکوي.
د پروان په مرکز چاریکارو کې د افغان ولسمشر او د ولسمشرې د راتلونکو انتخاباتو د کاندید اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین په غونډه کې چاودنه شوې. له پروان د ازادي راډیو خبري الوي د چارواکو په وینا دا یو انتحاري حمله وه چې مرګ ژوبله هم اړولې. دا چې په دې هم چاودنه کې څومره کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې تر اوسه چارواکو دقیق شمیر نه دی ښودلی او دا هم نه ده معلومه چې د ولسمشر غنی د انتخاباتي کمپاین په دې غونډه کې د هغه د ټیم کومو غړو او چارواکو ګډون کړی و. راپور نوې چې نو متحده ایالات په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د تمدید په اړه پروند امنیت شورا په غونډه کې دیوبل په وړاندې ودرېدل. د ډیپلوماټانو له قوله په راپورونو کې ویل شوی چې چین خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یو نامه د کاري دورې د تمدید په سند کې د چین د نړیوال ترانزیتي یو کمربند یوې لارې یادونه ونشي د هیواد به اړوند پریکړې ویټو کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وایي یو پلاوی ایران ته تللی او له ایراني چارواکو سره یې په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو او ځینو نورو مسایلو خبرې کړي دي. سهیل شاهین تېره ورځ په څو ټویټرونو کې وویل چې د سیاسي دفتر د قطر د سیاسي دفتر د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ څلور کسیز پلاوی ایران ته په سفر کې د هغه هیواد بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر لارو چارو او ځینو نورو مسایلو خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي داسې ښکاري چې د سعودي عربستان د تیلو پر دو چند ځایونو د شنبې ورځې برید به ایران کړی وي، خو ترامپ زیاته کړه باید په دې اړه د څېړنو نتیجو ته انتظار وشي او د ځوابي اقدام لپاره بیړه ونشي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې د روسیا او ایران د ولسمشرانو کوربه و او خبرې په سوریه کې د اته کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د تلپاتې اوربند ټینګېدو پر لارو چارو څرخېدي.
نوری صاحب مننه. قدر من اوریدونکو د پروان د چاودنې په اړه جزئیات به د ازادۍ راډیو په نور خپرونو کې هم له تاسو سره شریک کړو. اوس تاسو د روغتیا په هیله روغتیا د ژوند شتمنی ونی سپور کړم.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام شنوندای عزیز، سلام و روزتان بخیر. به برنامه صحت سرمایه زندگی این هفته به میزبانی ما وگ مجبار خیل خوش آمدید. شنوندای عزیز، در این برنامه روی بیماری توبرکولوز یا سل صحبت می نماییم و در این برنامه دکتر صاحب نوراقا زاهد متخصص توبرکولوز مهمان ما هستند. دوستای عزیز، قبل از اینکه دکتر صاحب در مورد صحبت هایشان را آغاز کنند، گزارش تهیه شده در این مورد را با هم یک جا می شنویم. توبرکولوز یک بیماری ساری بوده و از باکتریا به وجود می آید. توبرکولوز یا سل می تواند از طریق هوا از یک شخص به شخص دیگر انتقال کند. توبرکولوز معمولاً بالای ششها تأثیر می کند، زیرا این مرض در ششها وسعت پیدا کرده و باعث به وجود آمدن التهاب می شود. وزارت صحت عمومی افغانستان می گوید به اساس ارقام ارائه شده سازمان صحی جهان، سالانه حدود 48,800 تن در افغانستان به بیماری توبرکولوز مبتلا می شوند که در حدود 9000 تن آنان در اثر این بیماری جانهایشان را از دست می‌دهند. دکتر خالد صدیقی مسئول دیپارتمنت توبرکولوز وزارت صحت عامه بر رادیو آزادی در مورد گفت این وزارت به خاطر تشخیص و تداوی این بیماری در 34 ولایت کشور مراکز صحی را ایجاد کرده است.
در قسمت خدمات توبرکولوز خوشبختانه پروگرام ملی کنترل توبرکولوز با کمک وزارت صحت عامه و همکارای تخنیکی وزارت صحت عامه به پروگرام توبرکولوز در 34 ولایت ما خدمات توبرکولوز داریم. مراکز که خدمات توبرکولوز به پیش میبره یا تحت کوریجش میباشه تقریبا بیشتر از 26,000 مرکز که باعث مراکز تشخیصیه و تداوی توبرکلوز کار میکنه در سراسر افغانستان.
دکتر صدیق میگوید در افغانستان زنان در مقایسه با مردها بیشتر به بیماری توبرکلوز مبتلا میشوند و این بیماری سبب بی اولادی نزد خانم ها نیز میگردد. به گفته دکتر صدیق بیماری توبرکلوز به 6 الی 18 ماه تداوی نیاز دارد تا یک فرد کاملا صحت یاب گردد. سلیا توبرکلوز یک بیماری ساری اما قابل تداوی و وقایع است و دکتران به کسانی که بیش از 2 هفته سرفه می کنند سفارش می کنند تا یک بار به مرکز صحی جهت تشخیص و تداوی مراجعه کنند. به اساس معلومات وزارت صحت عامه، ازدواج در سنین پایین، بیسوادی، فقر و تغذیه نادرست از عوامل عمده مبتلا شدن این بیماری عنوان می شود. دکتران متخصص می گویند توبرکلوز انواع مختلف مانند توبرکلوز استخوان، معده، امعا، رحم و ستون فقرات دارد و در صورتی که تداوی نشود این بیماری بیماری کشنده نیز می باشد. دکتر صدیق در مورد روند تداوی این بیماری می گوید
مدت تداوی برای مریضای توبرکلوز برای 6 ماه می باشد. 2 ماه مرحله عملی می باشد و برای 4 ماه کس مرحله تعقیبی می باشد. و در پالیش ما یکی از مریضا داریم که به نام مریضای مقاوم توبرکلوز یا ایمدیار یاد می شه. و خوشبختانه شفاخانه افغان جاپان که در مرکز یا در کابل قرار دارد خدمات برای مریضای مقاوم توبرکلوز را می کنه و همچنان ما در ولایت های بزرگ واردای 24 بستر توبرکلوز داریم که مریضای مقاوم توبرکلوز در تداوی قرار میگیره.
در عین حال سازمان دکتران بدون سرحد در گزارش تازه اش گفته است که به هدف مبارزه با این مرض دواهای جدیدی بالای برخی از مریضان توبرکلوز تطبیق شده و این دواها به تداوی توبرکلوز مؤثر واقع شده است. خوب شنوندگان عزیز گزارش را شنیدیم. حالا شما هم اگر سوالی در این مورد دارید می توانید بر شماره های 0700-822-755 و 0799-203-540 زنگ زده و سوالاتتون را از دکتر صیب بپرسید. دکتر صیب به برنامه خوش آمدید و ابتدا در مورد بیماری توبرکلوز معلومات عمومی ارائه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام بر شما و همکاران تخنیکی شما و سلام بر شنونده محترم رادیو آزادی. توبرکلوز یا سل یا نره رنس نامش تقریبا چند نامی که عین معنا را میده یک مرض ساری است که اکثرا ششهار مصاب میسازه و توسط یک نوع میکروب یا یک نوع باکتری به نام مایکوباکتریوم توبرکلوزس به وجود می آید. البته زیادتر قسمت هایی که معروف میشه شش است، اما دیگه قسمت های وجود به هر صورت گرفته میتونه و هر جایی که توازو کنه ناراض و علائم مختلفی خود میده. اما توبرکلوز زیادتر واقعیتش توبرکلوز شش است که ما زیادتر چون این نوعش ساری است از اشخاص مریض و سالم رعایت میکنه، یعنی به این معنی که اشخاص مریض وقتی که سرفه میکنن عدسه میزنن این میکروب در هوا پخش میکنن و بسیار به سادگی کسایی که با اونا در تماس است از مریض به شخص سالم این میکروب انتقال میشه و باعث توبرکلوز در شخص سالم میشه.
بله بسیار زیاد تشکر دکتر صیب. شنونده های ما روی خط هستن و میریم سراغ شنونده ها. یک شنونده ما را میگیریم که از کجا تماس گرفتن و چی میگه. السلام علیکم.
آقا امیر در جلال آباد نه خبری کوم د محترم ډاکټر څنګه مې دغه پوښتنه ده چې چیرته یو حیوان په توبرکلوز باندې اخته یا وی دی غوخه سره واخلی په خې سالم انسان ته دغه غوخه دلار نه چې په خې کې وی خو دغه توبرکلوز انتقال پیدا کوي کنه.
اها مهرباني وکړئ
ډاکټر. اها پوښتنه مې دغه ده چې چیرته دغه د جلد توبرکلوز باندې او توغ اخته یی دی اعراض ولایم څه دی
ډیر ښه مننه وروره. په تمه اوسئ ډاکټر صاحب، دې پوښتنو ته ځواب ووایي. یو څه ته اشاره وکړه، وایي د جلد توبرکلوز
محترم رور آقا میرخان، اصلا کم غوخه چه کم حیوان چه پدو برکلوز مصابی نو آقا چه غوخه او پاخشی او خوی شلشی مکروب لمنزی، البته پایش اولو که ده تو برکلوز مکروب جوانده نپاتی که گینه لمنززی او آقا به ضرر ده آزاد کوله چه چه وخری. او دویم خبر تاز جلد تو برکلوز، جلدی تو برکلوز اکثرا خپلا اما سای چه نیسی پا ده دیده واگانو بنده چه مگا تاسو یا جلدی دکتر تا زودا نه بستلا تداوی که گی لک اگده یا التا بستلا جلد که او کتله جوری گی چه اغا پا ایز دوا نتیجه نور که بیاد مگا یعنی دست یا خوب مشکل پا که نشتا چه ساری نده دا اغا دکتران پی پویی کسی من بیا پا تفصیل اغا گی گو بیاد ده برنامه ده اغا نه بستلا بحر ده اما زون را در توایم چه توبرکلوس چه پا جلد کی اغا یا خطر نلری چه انتقالی گی نه او دویم خطر دا چه مختلف دکتران تا زی بیا اغا خاص زایت چلار شی مواد تی اخلی او تشخیص کی گی او دا توبرکلوس تداوی چون وڑیا دا بیا وڑیا دا ورطا ورکل کی گی او دا مریضان شفا کی گی یعنی دیکی دیر تشویش ملر دا دوار تا سوالون بی تشویش دی انشاءالله.
بله بله دیر زیادت منانا بل آوریدون که برا واخلو چی بیا هم چوک ده او دا کمزینه اری کنی ولی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
پخیر رغلی میربانی و کی زنده و پیزنه ده کمزینه اری کنی ولی ده؟
حق مال افغان
له خوسته مهرباني وکړه د توبرکلوز په اړه خپلې پوښتنې له ډاکټر صاحب نه مطرح کړه.
نو له ډاکټر صاحب ته اول پوښتنه دا ده چې آیا توبرکلوز په نارینه وو کې زیات وي او په زنانه وو کې؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې آیا ډاکټر صاحب ته چې توبرکلوز د څه شي څخه منځ ته راځي؟ او بله درېمه پوښتنه مې دا ده چې 2014 کال کې زه مصر ته تللی وم، هلته به یو ټی بي ټیم راغلو د بیا چې کله د پرهون جسد څخه چې په پرهون کښې هم توبرکلوز مرض و.
ډېره جالب څه دي ویلې، په تمه اوسه ډاکټر صاحب به دې پوښتنو ته ځواب ووایي.
محترم حقمل صاحب، اول سوال په جواب کې باید دا سوایو چې په نړۍ کې په نارینهو کې توبرکلوز زیات ده. تقریبا چې موږ امار لرو په حدود د 10 میلیونه خلک په توبرکلوز اخته دي په نړۍ کې، چې په حدود د 3 میلیونه په زنانهو کې ده او 15 میلیونه او اتلکه تقریبا په زنانهو کې او 1 میلیون په اطفالو کې. یعنی په نړۍ کې په زنانهو کې کم ده او په نارینهو کې زیات. برعکس نه پوهېږم چې بدبختانه وایم که خوشبختانه، په افغانستان کې بیا په زنانهو کې نظر نارینهو ته د 100 کلونو ارقام چې موږ لرو زیات ده. مثلا د تیر کال ارقام موږ ته راښیي، ګرچې موږ په دې هکله ډېر کوښښونه وکړ او څه ښکته راوړست، په 100 کاله مخکې په افغانستان کې 63% واقعیت په زنانهو کې و، چې له لایل هم د موږ د پروګرام د ساتامې د پروګرام د کوښښونو له وجې اوس دا 50% په زنانهو کې ده په افغانستان کې، او پاتې برخه په نارینهو کې. یعنې په افغانستان کې په زنانهو کې ډېر ده او په نړۍ کې په مردانهو.
خدا به د دې لامل وي، بعضې خلک دي دلته یو ضرب المثل هم دی، څوک چې ډېر وزوروي بیا ورته وایي زه دې په سل باندې اخته کړم، ستا د لاسه سل شوم. نو شاید د دې له امله وي چې ښځې دلته ډېرې زورېږي.
هغه که بیا وخت پاتې شو یو زه به یو 2 دقیقې هغه تشریح کړم چې په زنانهو کې موږ تحقیق کړی چې ولې ډېر ده، هغه بیا بل سوال کې ځواب کوو. اوس وخت شته، اوس به تاسو ته وایم.
تاسې اوس د پوښتنې لکه چې خلاصې شولې؟
نه، بل سوال لکه چې دا و چې په مصر کې فرعون تحقیقات ښودلی چې د فرعون په جسد کې، دا ورور ته به زه وایم چې زه مصر ته تللی یم، دا واقع ما په خپلو سترګو لیدلی، د فرعون په جسد کې اوس هم د نری رنځ علائم شته. نو دا علما وایي چې د فرعون جسد هم توبرکلوز درلوده، یعنی دا نری رنځ ډېر پخوانی مرض د انسان پیدایش سره دا مرض هم ورسره پیدا شوی ده، او د یو مکروب په واسطه. ما مخکې درته تشریح کړ چې مایکرو بکټیریم توبرکلوز نومیږي، دا یو مکروب ده چې همداسې الله پیدا کړی ده او تر ننه پورې یو انسان نه بل انسان ته د مریضانو نه جوړو ته انتقال کوي، او نن هم په نړۍ کې یو ډېر په سلام هغه مرض چې په جدي شکل تر مطالعې لاندې دي هغه توبرکلوز ده.
بله،
یا نری رنځ.
بله مننه. بل اوریدونکی به راواخلو چې بیا هم څوک دی او د کوم ځینې اړیکه نیولې. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم.
احمد له ننګرهار. مهربانی
ډیر تا سرویس کې څوک سفر کوي او دې سرویس کې ډیر نفر نشته او کمپلی دا نفر به څه پوهېږي چې په دې سرویس کې فیس لري څنګه به ځان وساتي دا بله خبره مې دا ده پوښتنه دلسي فعالیت په ذریعه باندې فیس بلته دا انتقالېږي او که نه بله پوښتنه مې دا ده چې د لارو په ذریعه باندې په دا یوه بلته نقلېږي که نه فرضاً څوک د چا نه یعنی دغه وکړي
آها سمه ده پتا موسا مهربانی وکړه
محترم احمد صاحب البته په سرویس کې څوک ناستی نو خبر دای چې مونږ تاسو دینم د حکم کې یو تباباتم چې څوک توخی کوي ولو که هغه توخی اکثرا چون د توخی لار انتقالیږي او د حواله لري نو باید خپل سړی خولې او پوزه ته د سمال یو ټوکر کې شي نه د لاس په واسطه د پوزه بند کی نو بیا نور ته انتقال نه کوي او د جنسي فعالیت له وجه دا انتقال نه کوي د لاړو په ذریعه کچیر هغه لاړې چې توبرکلوز مکروب لري بل څوک هغه لاړې په اصطلاح تیر کی دا خو احتمال لري نو په همدې خاطر په خیا کې مونږ وایو چې هغه پاتې شونه چې د مریضي هغه نه باید استفاده ونه شي یعنی دا ډیر کم وخت به وي چې د لاړو په ذریعه انتقال وکړي ولې چې مونږ تاسو خو پوهیږو چې دا هغه وقایع منتخی چې څوک د چا د لاړو نه استفاده نه کوي
بله بل اوریدونکو برا واخلو چې څوک ده السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر راغلی
ګورجانی نجیب الرحمن مده خیوی ولسوالۍ د برک
خارو اها نجیب الرحمن په خیر راغلی خبرونه تعمیره باندې وکړه ډاکټر صبرا سره خبرونه کې خپل پوښتنه مطرح کړه
ګورجانی له ډاکټر صاحب محترم سره خبرونه مده دا تبرګلوس مرض نن په دې کې کې څه ډیر دی دا ټول ماشومان زیاته ماشومان یې رانیولي دي که نه چې دا څه عوامل دي او بیا و دغلته یو ځای کې یو کلینک لرو دغلته ډېر ښه تفشیش کېږي خو مونږ ته دوایي راټې خو ولا لکه جیګه د قیمت ده مونږ ته چې هېڅ چېته وړې دوا نه
راه اها نجیب رحمان په تاسو سره ډاکټر صاحب د پوښتنو ته ځواب وایي
که آواز مې اوري نجیب رحمان د خپل کلینیک نوم راته وایي د کلینیک نوم
زما نوم
نه نه کلینیک نوم
د خیوی ولسوالۍ د برک اشکوټ اوسیدونکی یم ډاکټر صاحب محترم دغه کله چې کوم ماشوم تبه ولري ټوخی ولري
دا زه پوه شوم دا برک اشکوټ کلینیک څه نوم یږي ورور چې زه یې تعقیبوم
چې بیا که نه دغلته خو برک اشکوټ خو چې کوم کلینیک دی دلته خو دوایي نه ورکول کېږي مونږ یې د خیوی ولسوالۍ
صحیح شو نجیب رحمان ورور دا ننم زمنګ په وزارت کې هم دا باسو چې په نړۍ کې په ماشومانو کې لس نه تر دولس فیصد د سازمان سی جهان له خوا ده چې په ماشومانو کې متاسفانه ډیر متاسفانه چې په جلال آباد کونړ او لغمان کې دا اوس رواج شوی یو ماشوم چې څو ورځې سالم شي هغه ته وایي توبرکلوز ده او چې کومبل یعنی په جلال آباد کې د اکثر ډاکترانو د غلط تشخیص له وجې دا ماشومانو ته وایي چې دا توبرکلوز اکثر توبرکلوز نه وي خو د توبرکلوز دوا چون قوي ده په نورو مکروبونو هم تاثیر کوي هغه چې نتیجه ورکوي خلک خوشحالیږي چې دا ډاکتر راته وویل که تاسو غواړئ چې توبرکلوز صحیح تشخیص شي نو هغه شخصي کلینیکونو ته مځی بیخي دی هلته او لاړ شي د دولتي کلینیکونو ته هلته د ماشومانو بیل دوا ده مفته دوا ده که چیرې یو روپۍ څوک واخلي زه درته د همدې رادیو ازادي د سپو له لارې اعلان کوم چې مونږ به هغه تعقیب کړو او تر خیوې او برک اشکوټ پورې به زه خپله ورپسې راشم تاسو ته هم دونه توصیه ده چې په ماشومانو کې دومره زیات نه ده چې دا خلک تشخیصوي زه خپله کونړ ته تللی یم جلال آباد ته او دا ډاکترانو ته مې توصیه کړی وزر مې ورته کړی چې دا دومره د توبرکلوز په ماشومانو کې تشخیص یې هم لږ سخت ده غیر له خاص متخصصینو نه او اوسنۍ چې مونږ نوی ټکنالوژي په توبرکلوز او په تشخیص کې استعمالوو جن اکسپرت دا الکتروسکوپونه دي په دې باندې تشخیص کوو او څه کریټیریا ولې هلته ما چې دوه ټوخی وکړ وایي هله توبرکلوز ده او دا غلط تشخیص ده هر څوک چې دا تشخیص کوي تاسو تکرار لاړ شئ یا د جلال آباد شفاخانه ته یا کوم کلینیک ته او مسؤلینو ته یا یو سم ډاکټر ته ورشئ دا تشخیص اکثریت په جلال آباد او کونړ کې غلط ده چې مونږ په همدې نن هم د لغمان په سر باسو هلته هم دېرش فیصد مریضان وایي چې دا ماشومان دي او ټول غلط
آها
او دوای ټول وړیا ده یو روپۍ هم که څوک تاسو نه اخلي تاسو عاجل شکایت کولای شئ رئیس د ساتامې د کونړ او لغمان د ننګرهار ته
یا د توبرکلوز یو اشخاص دیال ته مشخص د توبرکلوز مسولین دی غوی ته نو دا نه پویږي چې سره کوم د فساد مخه په دی اکلونی سومال مملکت ټول د فساد نه ډک شوی شاید کوم به وجدان کسی چې دا دوام خرسی په غریب خلکو.
بله بل اوریدون کې برابر وخت چې بیا هم څوک دی او لکم ځای اړیکه نیولې. السلام علیکم.
غزنی ولایت نه ما فلن وظیفه ما د غزنی ولایت کې دا اوس وان زت لاله ما پورته پر سات باندې دا څنګه چې اوس به فراز مونږ ته راکړي زرا کرو ما خو چې کله زه غزنی ته ورسې ما الرجی لرم بیا مې توز نه وبدې د سترګونو مو پر د سترګمو سره کېږي پر الرجی کوم د وای چې فرما کوم تاثیر باندې نه کوي ډیر تا غار کوم ته ما خو صلاح ما دې ګولې وکړم جوړ تیار وم.
جواب الرجی دے باز خلق دا منگ مراجا کئی دا مائنا خانو تا چز جلال آباد تزم جوڑ میں چکابل تراشم بیا میں پزا روان کوم پرنجے کوم دانو ہوا ہوا آلات باز خلق الرجی لری او دا مشکل ہم دے خوبیام کوم الرجی مرکزون تا چلاش حساسیت در تا معلوم ہے غیر لگے ناممکن دن تو کوشش ہوگا مخصوص کم وظیفه واخلی انشاءالله بیا دی لانجه نه بخلاصی.
بله په دې هیله چې د خپلې پوښتنې ځواب یې اخیستی وي وربشو بلې اړیکې ته. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام په خیر راغلی.
وعلیکم السلام خوري.
نوم دې څه دی د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې؟
نوم مې آصف دی د خوست نه اړیکه
نیولې ده. آصف له خوست څخه مهرباني وکړه د توبرکلوز په اړه باندې خپله پوښتنه له ډاکټر صاحب نورقا زاهد نه وکړه.
پوښتنه مې دا چې خورې چې دلته په خوست کې دلته په خوست کې دغه د توبرکلوز مرکز شته مګر په دغه د بلغم حکومت باندې مفت نه ورته کوي.
بس فقط دغه یوه ستونزه وه. ڈاکٹر صاحب
محترم رورا صف خان خوست کې مونږ یو نه په سوسو مرکزونه لرو په هر ولسوالۍ پارک دولتي کلینیک البته که شخصي بازار ته ځئ نو شخصي بازار چې معنی کوي دا هغه پیسې اخلي او که تاسو مونږ کلینیکونو ته لاړ شئ ټول خلک مجرب اوس په اصطلاح هغه ترینینګ شوي خلک دي په کلینیکونو کې ښه اسانه معاینه ده او د یو روپۍ مصرف په تاسو نه راځي که څوک داسې نومانا لري چې غلا کوي که دولتي کلینیک کې څوک پیسې اخلي د توبرکلوز د دوا نه د توبرکلوز د معاینې نه حتی د توبرکلوز هماغه ول یو لس روپۍ چې کلینیک کې داخلېږي اخلي یا شل روپۍ اوس دولت یو څه ټکس لګولی اما هغه کې مونږ د وزارت ساتامې د وزیر صاحب په امر ټولو کلینیکونو ته لیږلی مکتوب چې هیڅ څوک د توبرکلوز د مریض نه هغه لس روپۍ هم نه شي اخیستی.
بله ډېره
مننه. نو که تا نه اخلي او رئیس د ساتامې ته ورشه هلته هغه خوست کې رئیس د ساتامې شته د توبرکلوز مسؤول شته هر ولایت کې مونږ د توبرکلوز یو کس د توبرکلوز پی ټی سی په نامه یعنی همان کنندې توبرکلوز دا یو د لابراتوارونو مسؤول ده چې دواړه دا صلاحیت لري حتی یو مونږ بل فوکل پوینټ هم لرو چې درې کسه د سی ډی ایم سی مسؤول ته لاړ شه یا رئیس ساتامې ته مستقیم ورشه چې دغه مانه پیسې اخلي که چیرې کوم شخصي لابراتوار درنه اخیسته یا هغوی خپل کار یې د مونږ هغه کې کار نه لر.
بله نور اوریدونکو هم شته بل اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام په خیر راغلی. نوم مو څه دی او د کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
تاسو د ننګرهار ولایت څخه خو دا نه مال ډاکټر سره دغه پوښتنه ده چې څنګه کار نمخې زه توبرکلوز وم کنه هغه شپه مې چې کور زوینې ده پوره کړه نو تقریبا یو میاشت مخکې بیا یم چې توفا ډېر زیات و چلال ما نو مینات میں اوکن ہوئے تبر کرو جنو چیزی چی دوئی میں شروع کڑی دا بے کنا او آگے مطلب لگا جنو نو در دے دیر زیت ونی ڈاکٹر آمی چی آرو ماری ما دا شاک چی مطلب دا خوب دا تبر کرو لقانی
بلے بله تاسو په تمه اوسئ ډاکټر صاحب مو پوښتنو ته ځواب وایي مهرباني وکړئ.
ورور توبرکلوز واقعا د سمکانات شته سړی یو ځلې روغ شي بیا یې ونیسي چون دا د هوا او د لارې د تنفس له لارې روغ خلکو ته انتقالي کېدی شي تا کوم شخص سره تماس نیولی او بیا توبرکلوز شوی دا امکان لري او علایم هلته چې اوس د جلال آباد کې ډېر امکانات موږ د تشخیص لرو د جین اکسپرت ماشینه شته هلته یعنی نوې ټکنالوژي ده چې په دوه ساعتو نه په کم وخت کې تشخیص وضع کوي اما پاتې شو دا خبره چې هغه دردونه دي او څوک درته روماتیزم وایي توبرکلوز دوا چې شروع کړي اکثره ناراض علایم د توبرکلوز په یو هفته نهایت په دو هفتو کې اراض علایم یې له منځ ځي خو ته کوشش وکړه چې دوا پوره چې ډاکټر درته تر آخرې ورځې کوم نصیحت کوي هماغه په کوم دوست چې درته وایي هغه دوا وخوري کیدای شي بل ځل یې تا پوره نه یې خوړلی یا کوم ورځ کم و کوم ورځ زیات داسې ګډوډي ده کړی په هغه کې ولې چې د مونږ یو بل مشکل سره مواجه یو چې څوک دوا پوره ونه خوري غیر له دې چې مرض نه ښه کېږي مقاوم د توبرکلوز چې هغه بیا اتلس میاشتې نه تر دوه کالو پورې تداوی لري نو هغه باندې مبتلا کیږي ته کوشش وکړه چې اوس تشخیص شوی دوا د مکمل وخورې که نور څه مریضي لري او داخلي ډاکټر سره مشوره وکړه کیدای شي د توبرکلوز خوا کې کوم بل مریضي درکوي چې دردونه د بندونه دي که هر شی دي هغه سره خو توبرکلوز دوا به نه قطع کوي پوره به یې خورې شپږ میاشتې به بیا وروسته د شپږ میاشتو نه بیا هم ډاکټر معاینه کوي که چیرې جوړ نه وي بیا لږ نور هم یو میاشت دوه میاشتې درته دوا ورکوي.
بله نور اوریدون کې هم شته ور بشو بل اوریدون کې ته السلام علیکم.
وعلیکم السلام جبرخیز کوټ سره مچ ده کندهار ولایت نه اړیکه نیولې ده.
اها نو مچ ده
لږه شیرین هغه د کندهار سره اړیکه نیولې ده ډاکټر صاحب سره دا پښتنه د جبرخیز کوټ کې دا ته به ګلوز تفاوت سره لري که نه لري
یواری بیا دا پوښتنه مطرح کوي تفاوت یعنی د څه شي په منځ کې د توبرکلوز او د څه شي منځ کې تفاوت تاسو ما غواړئ
دا غواړم خور
دا پوښتنه له سره مطرح کړه
توبرکلوز په برابر کې مې د توال د برخې جو خور
اها
دا دی و توبرکلوز د تفاوت سره لري
کېږي توبرکلوز
دا په کندهار کې ډیر خلک توبرکلوز باندې اخته دي او موږ په داریا جان باندې فرق وره چې خرو به شي خرو دا په دغه حال کې سړي پینځه انسان ته کنه سړي پینځه.
اها ډیره مننه ته په تمه اوسه ډاکټر صاحب دې پوښتنه
کوي ورور ټي بي توبرکلوز نری رنځ او سل دا یو نوم ده یعنی ټول یو شی تفاوت نه لري او کندهار کې لاله الهام مونږ خو مرکزونه لري روغتیا مریضان پکې ډیر دي اما تداوی هم خو په شدت د وقایع په خوا کې روان ده او کوم خوراک چې تاسو کوی خوراک یې په توبرکلوز باندې رول نه لري باید ډیر ښه خوراک وشي د توبرکلوز مریضانو ته هم ښه خوراک ورکړل شي که چیرې د توبرکلوز مریض تاسو سره په تماس کې یا د توبرکلوز د کوم ناروغ سره د ټي بي ناروغ سره تاسو یو ځای ډوډۍ خورئ نو په اولو مرحلو کې باید لږ ځان وساتئ او وروسته چې دوا شروع شو هغه هم څه مشکل نه پیښئ.
بله په دې هیله چې د غوریدونکو به هم د خپلې پوښتنې ځواب اخیستی وي ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یوه پوښتنه به زه هم له تاسو نه ولرم هغه دا چې د توبرکلوز نه د وقایې لارې کومې دي خلک باید کومې لارې غوره کړي چې وقایه شي د توبرکلوز پر وړاندې؟
البته بهترین وقایه بر توبرکلوز واکسین است که بر اطفال که نو پیدا می شوند و هم واکسین دیپیتی را می کنند در او یک جزش توبرکلوز. دوم هر کسی که اضافه تر از دو هفته صرفه داره به زودترین فرصت به کلینیکا مراجعه کنند تا مریض که تشخیص شد سرایتش قطع میشن دیگه مردم وقایه میشه. در خانه ای که مریض توبرکلوز است چی صرفه میکنه بلغم یا یا کدام موادی که از اضافه میمانه او را داخل روز یا باید یک جای دفن کنن یا در بتن. و چهارم دیگه ای که مریضه توبرکلوز غذای خوب بتن اتاقشان رو به طرف افتاب باشه و در وقت صرفه و سی مریضه به دان خود یک تکه پاک دستمال میگه یا ماسک میگر چیز استعمال کنن و تا هر قدر که زودتر مریضه توبرکلوز تشخیص شه و زود تحت تداوی بیه همی چینل سرایت توبرکلوز قطع میشه مقاومت به اصطلاح مریضای دیگه محافظت مردم از این محافظه میشه یعنی وقایه بلند میره.
بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو پوښتنه به پلان وکړه ته ځواب کې هغه دا چې کوم کسان په دې ناروغي اخته دي هغوی باید څه پرهیز وکړي څه پرهیز لري؟ دا
البته دا مرض هیڅ پرهیز نه لري د خوراکي پرهیز څومره چې ښه شین خوړلی شي او زمونږ پیام هم دا ده چې ټول خلک خلق چې د دوه نوې سغزيات توخه لري او بلغمدار توخه نږدې روغتیاي مرکز ته ورشي او په وړیا توګه تشخیص تداوی ټول شاند توبرکلوز په افغانستان کې لاله الهام په وړیا توګه
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب اقدمانو دوستانو لته سينه هم مننه چې د خبرونه کې مو غډون وکړ او له ډاکټر صاحب نورقه زاهد نه هم مننه کوو چې موږ سره په خبرونه کې غډون وکړ او ستاسو پوښتنو ته ځواب ویلې زه اوس تاسو نه اجازه اخلم د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو او تر بیا نو اخی چاره
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 00002043 او یا هم 00040022 یاو یاو دوا چلور یاو یاو پینزه